دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې 18 نیټه ده. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې اونلاین راپورونه او تبصرې لرو، خو په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. ردی چړومبې د بشیر ګواښ نه د دې وخت خبرونه.
لمړی د خبرونو سرټکی، د پاکستان په پنجاب کې د صوبې د کورنو چارو د وجل شوي وزیر د حمله د وجل شوو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمو کې په تازه بمبارو کې 40 مشکوک وسلوال وژلي دي. او عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی د درغلیبو د کمولو لړکې د اصلاحاتو په ترڅ کې 12 وزارتونه ختم کړي دي. دا خبرونه تفصیل. نن د پاکستان په پنجاب کې د صوبې د کورنو چارو د وجل شوي وزیر او پخوانی پوځي کرنل شجاع خانزاده په ویر کې 3 ورځې ماتم اعلان شوی دی. د پنجاب پولیس چارواکو پرون خبر اعلان ته وویل چې شجاع خانزاده پاټک کې په خپله حجره کې د خلکو سره ناست و چې ځانمرګی برید پرې وشو. حمله کې د یو پولیس ډي سي پي په ګډون 2 کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم او پوځ د برید غندلی دی. د لشکر اسلام په نوم وسلواله ډلې د دې حملې ذمواري قبوله کړې ده. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمو کې په هوایي بمباریو کې 40 تنه مشکوک وسلوال وژلي دي. پوځ په پرونۍ خبر پاڼه کې ویلي چې دا خلک یې پرون ماسپښین افغانستان سره ډیورنډ کرښې ته نږدې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې له منځه وړ دي. د پاکستاني پوځ دا دعوه خپلواکو سرچینو نه ده تصدیق کړې. یاد دی چې د پاکستان پوځ مخکې ویلي وو چې د شمالي وزیرستان 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. د کشمیر په لانجمنه سیمه کې هندوستان او پاکستان پر یو بل ډزې او راکټونه ویشتلي چې له کبله یې لږ تر لږه 8 ولسي وګړي وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان دي. د هندوستاني پوځ ویان لیفټننټ کرنل منیش مهتا ویل پاکستاني پوځیانو په تیرو 2 ورځو کې په بالاکوټ او پونچ سیمو کې د هندوستان پر چک پوسټونو ډزې کړي چې له کبله یې 6 ولسي وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 12 نور ټپیان دي. بلخوا د پاکستان پوځ په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې په دې نښته کې 2 ملکی کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. یوه هفته کېږي چې دواړه هیوادونه نږدې هر ورځ پر کنټرول لاین ډزې تبادله کوي. د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان پوځ چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې 25 وسلوال طالبان وژلي او 22 نور یې ټپیان کړي دي. دغلته د 215 میوند قلي اردو په یوه خبر پاڼه کې نن ویل شوي چې دا وسلوال هغه مهال په ځوابي حمله کې له منځه یوړل شول چې کله یې پرون د پوځ پر پوستو برودونه وکړه. خبر پاڼه کې راغلي چې دې نښته کې د یو افغان سرتیری هم وژل شوی دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګوندې برېښنایي یا الکترونیک تذکرې به د افغانستان د خپلواکۍ په ورځ، یعنی د اګست په 19 تاریخ وویشل شي. د افغان ولسمشر په دفتر آر کې د معلوماتي ټیکنالوژي مشر اسرار احمد کرمزي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د برېښنایي تذکرو د تخنیکی څېړنې لپاره ګمارل شوی ازادي رډیو ته نن ویلي دي چې اول باید ګڼې تخنیکی ستونزې حل شي.
ځینې جدي ستونزې چې هم د رئیس صاحب جمهور سره شریکې کړې او همدا پرېکړه وشوله چې تر څو دغه ستونزې حل شوې نه وي توضیع دې نه شروع کېږي. نو د ښکېلو اړخونو لخوا چې د کورنیو چارو وزارت دی او د مخابراتو وزارت دی، نور نړیوال مرستندوی ارګانونه دي، دا یو لخوا ژمنه وشوله چې دغه ستونزې به حل کېږي.
تر دې مخکې پرون د افغان ولسمشر مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې په امتحاني ډول د الکترونیکی تذکرو ویش به دغه ستونزې مشخصې کړي او حل ته به یې ولار راوځي. نو ځکه باید د خبر پاڼې په خبره ولسمشر ټینګار کړی چې د برېښنایي تذکرو د امتحاني ویش بهیر دې شروع شي. خو اصرار کرمزی وایي داسې نه ده. ولسمشر واضح هدایت ورکړي چې د ازادۍ ورځ دی د ملي ځواکونو د ستاینې او نورو اړوند چارو لپاره ځانګړې پاتې شي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی د درغلې او د حکومت په لوړه کچه اغیز اچونکو بې نظمۍ او کمولو لړکی د اصلاحاتو په ترڅ کې یو لس وزارتونه ختم کړي دي. د الابادی دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې هغه په فوري ډول د وزارتونو شمیر له 30 څخه 22 ته د راکمولو حکم ورکړی دی. په دې کې د درې مرستیال لړپړو مرستیالانو او څلورو وزیرانو دندو د ختمولو ترڅنګ د نورو وزارتونو سره د څلورو وزارتونو یو ځای کول هم شامل دي. یاده دې وي چې د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د درغلیو د ختمولو لپاره دا اصلاحات تر هغې وروسته شروع کړي دي چې په عراق کې په پراخه کچه د دغه کار لپاره مظاهرې وشو او خلکو له حکومت وغوښتل چې د درغلیو ختمولو لپاره دې ګامونه واخلي. امریکا او د دوی اتحادی هیوادونو پرون د اګست په 14 تاریخ ویل چې په 43 ګنټو کې په عراق او شام کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د جنګیالیو پر ضد 22 هوایي حملې کړي دي. ګډو ځواکونو په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د عراق له حکومت سره په همغږۍ یې د داعش تر ولکې لاندې ودانیو او تجهیزاتو باندې 15 بریدونه کړي دي. په همدې حال کې د شام په شمال ختیځ کې د داعش تر ولکې لاندې حساکه خرګوټي کې د دریو هوایي بریدونو په نتیجه کې د دغه ډلې تکتیکي یونټ په نښه شوی او د دوی جنګي سنګرونه او بنکرز یا د پټېدو ځایونه له منځه وړل شوي دي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا.
سلام پختونخوا کې تاسو ستړي مشوي موردون کو تاسو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. په پنجاب کې په صوبایي وزیر په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 22 ته رسیدلې ده. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې په بمباری کې د سلویختو مشکوک وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی حیدر هوتی وایي حکومت د احتساب په نوم بدناموي.
د احتساب کمیشن په صوبه کې چې کوم ناروا راوښتي لري او د خلکو په عزتونو کم لاس چولې دي موږ په هغه مزاحمت وکړو.
او وبوري چې په بلوچستان کې پښتانه ځوانان چیغکا چې او ساز دی څنګه زده کوي.
په دې کې د خوند خبره دا ولا چې د بلوڅو پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره وپیژندل او دې ته متوجه شو.
د سیمې اونلاین هم یو شمېر راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو ورزو شمالي وزیرستان ته د پاکستان فوج ادعا کړی دا چې په شمالي وزیرستان کې په تازه بمباری کې 22 مشکوک وسلوال وجلی. دا وخت را سره د سیمې زمون همکار سیلاب محسود د ټلیفون په کرخه دي دا غی نه معلومات اخلو. محسود صاحب تاسو ستړي مشوي هم سارم په خیر. سیلاب صاحب دا سرا پورنه دی د پاکستان فوج ادا کوي چې تازه بمباری کړه د شمالي وزیرستان کې سلویخ کسان وسلواله وجل دي. معلومات څه دي؟ تفصیل څه دي؟ الته خلک څه وي؟ دا خلک رښتیا وسلوالو که عام وګړو؟
پتا خبر شه بالکل شاین صاحب ما د دواړو ارخونو سره اوس رابطه شوی و. په پېښور سے د امنیتی فورس د خفیہ د ایس پی آر یو چارواکی 56 نوم جوابول خوښ نه کړل. اخر د ټلیفون په لیکا وویل چې دا بمباری پرون شاید غرما مال چې پکښې د چلویشت تر هغه ور وژلې دي چې په کوم شه د نه مهم کمانډرون غ شامل دي. او بیا مو د دغه چارواکي نه پښتنه وکړه چې د ما خبره حالت د سوال په دویشه چې چرته بمباري شوی دا موجود کبیانو سره شوی یا شوی دی او هغه یی چې په داسې به ګناه کا بلون وژل شوی پر هر ځل شوی دی د دوی جواب دا و چې دا کا بلیانو ته شا پته دا چې دلته نږدې د ترګرو په خلاف جنگ لګیا کړی دی بیا ولې دلته وشي شاین د دینه علاوه اوس لږ کی وخت مرسه د ما په سوال زوی چې چرته بمباري شوی دا هلته د دوه کسانو صادق او محمد حسین سره د ټلیفون په لیکه باندې خبره وشولې دوی وویل چې دا بمباري پرون دی اتوار په ورځ غرمه مال په وقام یولس بجې وشوله اول جنگی جزونه راغلل بمونه واچول او چې خلک راووتل د رنګ کورونه نه لاسونه او پر ارجلی راایسته چې بیا جنگی به جزونه راغلل دویم ځل بمباري وکړله او ټول پنځه کورونه یې په نقشه تبا کړل چې په کوم کښې یوویشت کسان وژل شوي دي په یوویشت کسانو کښې پنځلس ښځینه او بچیان او شپږ سړیان شامل دي او دوی دغه وویل چې یولس پر ارژلي دي دا پر ارژلي چونکې د پاکستان طرف ته لارې بند دي نو د مرامپټۍ دپاره دا میږه د افغانستان خوست او نور ښارونه ته ولژدول چې هلته یې علاج وشي.
ډېر مننه کوم سیلاب صاحب، په راتلونکو خپرونو کې به تاسو نور معلومات اخلو. ښه ورځ دله غواړم.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې د پنجاب صوبې پاټک کې د دې صوبې د کورنو شارو د وزیر پر دیرا د ځانمرګي برید د وجل شو شمېره یوویشته پورته شوې. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو دغه برید په اړه سخت غبرګون ښودلې دی او اړوندو ادارو ته د چټکو پلټنو امر کړی دی. نور تفصیل له پېښوره ذبیح الله شفق راکوي.
د یکشمې پر ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت د اټک د حضور سیمې په شادی خان کلی کې د کورنیو چارو د ایالتي وزیر شجاع خانزاده پر دیرې په ځانمرګي برید کې د وژل شو شمېر یوویشته پورته شوی او د چارواکو په وینا دیارلس ټپیان لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت مرګونی دی. په وژل شو کې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د ایالتي وزیر شجاع خانزاده په ګډون د حضور د پولیسو سیمه ییز مشر سید شوکت شاه هم شامل دي. د پنجاب ایالت د پولیسو مشر مشتاق سکیرا وایي چې د شجاع خانزاده پر دیرې یو نه بلکې دوه ځانمرګي بریدونه شوي دي. نوموړي د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل دی وایي یو ځانمرګي بریدګر په دیره کې دننه ځان الوزولی، یو بل په ظاهره له دیرې بهر په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودونکي مواد الوزولي چې له امله یې د دیرې ودانۍ په بشپړه توګه نړېدلې او خلکو ته یې مرګ ژوبله ډېره اړولې ده. په عین حال کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په اټک کې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د وزیر پر دیرې د ځانمرګي برید په اړه سخت غبرګون ښودلی او صدراعظم نواز شریف اړوندو ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. همداراز د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف له استخباراتي ادارو غوښتي چې د شجاع خانزاده پر دیرې د برید طرحه کوونکي او د هغوی د مرستندویانو د نیولو هڅې دې تیزې کړي. جنرال راحیل شریف همداراز ویلي چې دا ډول بریدونه باید د تروریزم په ضد په روانه جګړه کوم اغېز ونه کړي، بلکې د تروریستانو تر ځپلو پورې به عملیات دوام ولري. د شجاع خانزاده زوی سهراب خانزاده وایي چې پلار ته یې له ډېرې مودې راهیسې نامعلومو خلکو د مرګ وخونه هم ورکول. په عین حال کې د پاکستاني او جګپوري امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ډان خبري اژانس ته ویلي چې د لومړنیو تحقیقاتو له مخې موندلې چې د شجاع خانزاده پر دیرې د ځانمرګي برید تر شا د لشکري جنګوي وسلوالې ډلې لاس دی. دغه چارواکي همداراز پر شجاع خانزاده برید د لشکري جنګوي د پخواني مشر ملک اسحاق د مرګ غبرګون بللی چې څه موده مخکې د خپلو څوارلسو ملګرو سره یو ځای د پنجاب ایالت په مظفرګڼ نومي سیمه کې د پولیسو لخوا په عملیاتو کې وژل شو. خانزاده د ملک اسحاق مړینه د امنیتي ځواکونو ستره بریا بللې وه او هغه یې د وحشت او ویرې سمبول بللی و. شجاع خانزاده د پاکستاني پوځ متقاعد منصبدارو چې په 2013 میلادي کال کې د پنجاب حکومت لخوا د دې ایالت د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. نوموړی د پنجاب په ایالتي کابینه کې شامل یوازینی پښتون وزیر و چې د دې ایالت د اعلی وزیر د ځانګړي سلاکار په توګه یې هم دنده ترسره کړې وه. نوموړی په پنجاب ایالت کې په دې وروستیو کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستاني حکومت د جوړه شوې نوې تګلارې ملي اکشن پلان مشري کوله، د ترهګرو پر ضد عملیات نږدې څارل او په همدې لړ کې سمو د مخکې په دې ایالت کې د القاعده شبکې د یو ځایي مشر په ګډون د ګڼ شمېر ترهګرو د وژلو ادعا کړې وه. د یادونې وړ ده چې د پنجاب حکومت د خپل وزیر د وژنې له امله په دې ایالت کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی او همدارځې د نورو بریدونو د ګواښ له امله امنیتي تدابیر هم کلک کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوس راځو اوریدونکو د کډوالو ستونزو ته. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک په دغه کې د بعضو تحصیلونو خلک خپل کورونو ته ستنېږي، زمونږ همکار عمر دراز وزیر د شمالي وزیرستان د مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر سره د کډوالو په ستونزو او د دوی په بحالۍ باندې خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د وزیرستان د 50 تحصیلونو کډوالو نه د حکومت خپل مرستې بندې کړې دي، نو د دې وجه څه ده او د دې لپاره متبادل څه پلان لري؟ نوموړی وایي
رو رو آبادکاری روانه ده، د آپریشن زربیاز نه پس واپسی هم لخیره شروع شوه ده. څه تحصیلونه داسې او چې د آپریشن په وخت کې هغې د بهر د راوتو تکلیف هغې ته نه شو میلاو، هغې په هغه ځای کې پاتې شو. حکومت هغې ته د آی ډی پیز هغه مراعات هم جاری وساتل چې کم دی خلک د ایجنسۍ نه بهر راوتو. اوس چونکه واپسی روانه ده، آبادکاری د پاره هم ډېرې پیسې پکار دي. دا خلک چې کم دلته کې بې کوره دي، زیات د حکومت او د خلکو هم دغه خواهش دی چې یاره ټوله توجه دی اوس دې خلکو ته، د دې په واپسۍ او په آبادکاری باندې ولګي. چې کم کیش ہو د پر منتھ ایز اے ہول 21,000 فیملیز جوړیږي، دا 25 کروڑ 20 لاکھ روپے یو وے. او دا چې کم راشن دی ته ملاویږي، داغه راشن سے تقریبا قیمت 12 کروڑ روپے جوړیږي، نو 10-37 کروڑ روپے تقریبا پر منتھ د دې ځای خلکو ته ور روانه وي. اوس چې دا پیسې د دې خلکو په آبادکاری باندې ولګي او د حکومت د وسایل هم تاسو ته زموږ نه زیاته پته را، نو بجای دا چې دا خلک په خپل کورونو کې پراته دي، دې ته موږ هلته کې سہولتونه ورکو، موږ د هغه ځای باندې فوکس کو او د دې په مت کې چې دا پیسې بچ کېږي دار د دې بهر راوتلي خلک په آبادکاری باندې ولګو. د دې بیسک پرپز یو دا ریټ آف دی ګورمنټ هم لګیا دی، شکر الحمدلله بحال کېږي.
دغه خلک 15 تحصیلونه دوی بیا دغه چې کوم دی جواز پیش کوي چې مونږ خو زیاتره په دې کې راوتی یو، اوس هم پراته یو، او بیا که چېرته په خپلو سیمو کې یو نو زمونږه کاروبار بند شوی دی، نو زمونږه څه متبادله لاره نشته د معاش. که دا پیسې بند شي هلته صرف مونږه خورو. دې ته څه په پام کې نیولې دي چې دا خلکو متبادل خو څه وشي؟
چلو دا خلک چې کوم 15 تحصیلونه دي دا ټول په دې باول کې نه دي پراته، دا
کاروبار د دوی په میرال ایمیران شاه کې دی.
بالکل د دې کاروبار هلته کې دی، بجای دا چې مونږ د دې پیسو ته کینو او دا نور خپل چې کوم بنیادی زمونږ مسلې دي هغه دې اگنور کړو، نو مونږ دې هغه فوکس کو اور هغه د پاره دې مونږ لارې روباسو. هغه کاروبار باندې نو بازارونه لګیاري دار په میران شاه کې جوړیږي، په میرالی کې جوړیږي. هغه ورځ ان شاء الله لره نه را چې دا بازارونه به ما باد شي، اسپیشلی هغه خلک چې کوم ډیپینډنټ په هغه ریسورسز باندې چې کوم ډایرکټلی په ایجنسۍ کې دن نو مونږ دې هغه باندې کارو.
رزمک خلک ازي یا د شوی زی نو هم دوی هم څنګه چې نور کډوال زی مړې وشي یا بل سمسري نو په انټری باندې زی، اوس هم مونږ په انټری باندې زو. دې باندې هم پام کې نیولې شوی دي چې د خلکو ته دوی په روډ باندې کولاو سفر وکړي کنه. سکیورټي ایشوز دومره سختي چې
سکیورټي ایشوز خو تاسو ته پته مونږ نه شو او خلاص کوله. رزمک مونږ اسپیشلی خبره کوو، دای خلکو هم دغه ډیماند دا چې کوم خبره تاسو وکړه، هغه خلکو ته په هفته کې 3 ورځې کرفیو ریلاکس کړه. نو چې کم کم ځای کې مونږ ته زمونږ یو ونډو مونږ ته ښکاري چې یاره مونږ د خلکو ته دلته ریلیف ورکول شو، هغه مونږ ورکوو. هغې باندې خو خلک دلته لاندې خبر هم نری اور بر هلته کې مونږ جرکې وکړو، دا خلکو نه د مسلو ته پوز وکړلو. پینوام برج دا بیسیکلی بند و، دې خلکو ته ډېر لوی تکلیف و. هلته کې مونږ خلکو نه د مسلو ته پوز وکړلو، هغې ته مونږ د سپینوام پل لا لاره هم کلو کړله، هغه خلک اوس په کجورې نه ځي راځي. نظر په ټول باندې رې
د شمالي وزیرستان مرستل پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابرو چې زمونږ د همکار عمر دراز وزیر سره خبرې کولې. اوس د کرخې غاړه ننګرهار ته ورزو. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې جهادي شورا د یوې غونډې په ترڅ کې ګواښ کړی دی چې که حکومت په ننګرهار کې د طالب او داعش د ظلمونو مخنیوی ونه کړ نو ولس به وسلې راواخلي او مقابلې ته به راوځي. نور حال له جلال آباده باز محمد عابد راکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی او په ختیځ سیمه کې د جهادي شورا مشر اجي حضرت علي د یکشنبه په ورځ د جهادي مشرانو غونډې ته وویل د ننګرهار امنیتي وضعیت نور د زغم وړ نه دی.
په دې درې سرور میاشتو کې په مشرقي په ولایت کې شپږ سوه زر همدغه شینوارو خوګاڼې چاپېریال خلک یعنې همدې مشرقي خلک بندي شوي دي او 200 اویا کسان چې زه معلومات لرم بندیان دي. اغه په نوبت نوبت سره دا شی دا چې په لور سره فولې چې په موږ وارو زه هم دا شی باندې پالو زه
نو مولي وړاندې وویل امنیتی ستونزې د شینوارو په سیمه کې اوج ته رسیدلې خو امنیتی ځواکونو په خوګیانو او یسارک ولسوالیو کې عملیات کوي. د اجی شامرد په نوم یو تن پخوانی جهادي قماندان په خپلو خبرو کې وویل که دولت د وسلوالو ډلو د زور زیاتی مخه ونه نیسي نو دوی به په وسلواله مبارزه لاس پورې کړي. د دغه غونډې ګډونوالو چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېدو، تر غونډې وروسته د جلال آباد ښار پښتونستان واټ ته راووتل او د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد یې شعارونه ورکړل. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د قبایلی سیمو د تعلیم د سانګې چارواکي وایي چې دوی به په خیبر ایجنسۍ کې هغه سکولونه وتړي چې په کومو کې د زده کوونکو شمېره کمه شوې ده. خو بیا د خیبر ایجنسۍ د باړې ځایي ولس وایي چې دلته د پوځي عملیاتو له امله په سکولونو کې شمېره د مخکې نه لږه شوې ده. حکومت دغه سکولونه نه تړي، بلکې دلته د زده کوونکو استادانو ته اسانتیاوې ورکړي. په دې اړه له خیبر ایجنسۍ فرهاد شینواری راپور راکړي.
د خیبر ایجنسۍ د باډي خلق وای چې دلته په سکولونو کې د پوځي عملیاتو بدمنې لوجې د زده کوونکو شمیره راکمه شوې ده او دغه سکولونه دې نه ختموي. په دې حکله د باډي سیمې یو مشر قاسم پرده مشال ریډیو ته وای
هغه تعلیمي ادارې هغه سکولونه ختمول غوړي چې په کومو کې د 60 او د 70 نه تعداد کم دی. خو مونږ یو چې دام نکه یو قسم زیاتی دی، لکه مونږ یو چې دا سکولونه دی مختمه یې په کوله چې دی بزوی نور تعلیمی ادارې جوړ کړی د خلکو ضرورت مطابق جوړې کړی شي.
د باډې سیمې یو بل تن ترابلی پر دی په دې اړه وویل
په کور خدا دو چې په 2009 کې کله د سکولونه بندېدل او ویل د سکول کم تعداد وو پابندې د فیصله وشي د سکول یوادا دوه مدا چې ته اوس سکول بند کې نو د کم چې سکول مالک ته اغا د بیروزګور کړلو د سکول بند چې حکومت کمه پیسې لګی دلی اغا په لوړې ختم شوه. په کور دا چې بوډیلا یو خوش پکې جوړ کی
د خیبر جن سي دوست ازانو د اتحادیه یو مشر نصیر پر دی په دې حق لغ پل خیالات صدا سے سرګند کړل.
مونږ د وډو چې تر کومه پیره ټوله ای ډی پیز واپس شي ویني وي په دوی د نوې تجربه اوس په حال ما کوي چې کله ټول خلک واپس شي او خلک کولو خپل علاقو کې سیټل شي سکولونه کولاو شي بیا به پته لګي چې د عوامو لپاره کومه یو پالیسی فائدہ مند ده.
د باډې سیمې د خلکو دغه غوښتنې په حق له مشکله د باډې نه د کمی اسمبلی غړي نه سرخانه پر دې سره خبرې وشوې نو دی وویل
موږ د ایس ایس اف سره خبره کړی ورو ایون د گورنر سره خبره کړی ورو او ان شاء الله چې کم متعلقه کسان دي د دوی به اوس میټنګ راغواړو. په هغې میټنګ کې به دا خبره وسره کوو چې یاره دا شایي چې ری په کوم ځای کې دا تاسو نه غلطي شوي ری یا کوم شیزونه چې سکولونه د بندولو حقدار نه ري دله به موږ موقع ورکوو.
یا د دوی چې په باړه کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو له وجې سکولونه هم متاثره شوي دي. خو اوس باړه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او کور شوی خلک ورته بیرته ستنیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او سرزکوټ ته چرته چې د بلوچستان حکومت د بلوچستان ایجوکیشن انډومنت فند په نامه د صوبې په ټولو ضلعو کې د ایف ایس سي یا دولسم جماعت هر اول درجه لرونکي زده کوونکو ته د وظیفو یا سکالرشپس ورکولو اعلان کړی دی. زموږ همکار نیاز موسی خیل په دغه اړه معلومات راکړي.
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې د دوی حکومت لخوا اعلان شوی د بلوچستان انډومنت سکالرشپ په اړه وویل
موږ د انډومنت فند په هکله موږ ته چی ایشوې اوس غواړو چې له هغه څخه خپلو ځوانانو ته چې چا فرست ډیویژن اخیستی هغو ته له دې څخه سکالرشپ ورکوو. په هغه کې موږ بنیادي طور باندې 1500 پر منت فرست ایئر فرست ډیویژن چې کوم الکان اخیستی چې چا نمبران 60 یا 60 د ابوي په ټول ضلعو کې ایف ایس سي والا هغو ته دا سکالرشپ ورکوو.
د ضلع لورلای اوسیدونکي او د یو زده کوونکي پلار عبدالخالق بیا د ای پی سی یا دولسم زده کوونکو ته د میاستې 1500 روپۍ ډیر کم سکالرشپ ګڼي. دی وایي
دا
په دې به سټوډنټس د موجوده وخت او د موجوده حالات په تناظر کې دی په 1500 د میاشتې سو کې یو صرف د دوی د موبایل خرچه هم نشي راتلای. ولی جدید دور هغه له دې سره خپل د نیټ له دې سره وابسته دي هغه ریسرچ کوي. نو باید چې حکومت یو داسې سنجیده اقدامات وکړي چې له هغه سره د دوی یو کار هم برابر شي.
د سیمې اوسیدونکي محمد اکبر فکر کوي چې حکومت به د پخوا په شان دا سکالرشپ هم له میرټ او انصاف پرته تقسیم کړي.
پښتونخوا ګورنمنټ څخه موږ نه مطمئن دا اوس تیر واري د ایم پی سکالرشپ یو مخ کی ورکی چې بیا ورکی په هغه کې بالکل دی چې کم دی د خپل پارٹی خلک چې کم دی هغه بیسټو کل لاغه چې کم دی هغه له پریویلیجز ورکل هغه له ډیفرنس ورکی.
خود بلوچستان حکومت اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال د زین خلکو دا تورونه نه مني. د زیاتوی دا پروګرام به مکمل پر میرټ او انصاف مشتمل وي.
فرسٹ ڈویژن چاہ خستی هغه چې هر سووی بل څوک باندې کنسیډر کیږي چا دوکه وکړه د هغه خلاف سمه قانوني کاروایی کوو.
یاد دوی سږ کال 2015 کې د لسم جماعت د امتحانونو نتیجې له اعلانېدلو سره سم بلوچستان حکومت د انډورمنټ ایجوکیشن فنډ په نامه د ای پی سی یا یو لسم او دولسم جماعت د اول ډویژن زده کوونکو لپاره تر دوو کلونو د میاشتې په حساب د 1500 روپۍ وظیفې یا سکالرشپ ورکولو اعلان کړی دی.
زمونږ همکارو چې بلوچستان کې د سکالرشپ پروګرام په اړه معلومات راکول او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر علاو د عوامي نېشنل ګوند د صوبې مشر امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې د دوی د ګوند د بدنامولو په غرض بلابل سازشونه روان دي. نوموړي تېره ورځ په پېښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وینا کوله. زمونږ د همکار زلان یوسفزی سره د خبري غونډې نه وروسته دغه خبرې کړې دي.
د احتساب کمیشن په صوبه کې چې کوم ناروا راغشتري او د خلکو په عزتونو کوم لاس اچول دي موږ په هغې مزمتو کو په هغې خبر وکړه. دلته کې چې قصدن آمدن بعضې عناصر د عوامي نشتل پاټۍ باره کې په میډیا کې د مختلفو قومي ادارو نمونه استعمالی او د عوامي نشتل پاټۍ باره کې دې وخت کې کم یو د بدنامۍ کوشش کیږي من دا غی مزمتو کو پاغی من کولاو خبر اوکړه او بیا غختنه مکړه. ما پخپل غختنه اوکړه د چیرمن نائب نه چې اگر پخپل د دې معاملاتو تحقیقاتو کې چې دا صورت حال سره من د احتساب کتن خلاف نه یو. احتساب پر ملک کی ضروری دی خو هغه احتساب چې هغه د قانون د تقاضو مطابق وشي هغه احتساب چې هغه د انصاف په بنیاد باندې وشي. داسې احتساب نه چې پاغی کې د خلکو بې عزتي وشي داسې احتساب نه چې هغه د بې انصافۍ په بنیاد باندې شي. او درېم چې کوم په پنجاب کې نن یو لویه واقعا وشوه هغه واقعې باندې مزمت هم کوو همدردي هم لرو د شهیدانو سره او نه صرف دا چې مزمت کوو همدردي لرو بلکې یو ځل بیا د خپل موقف دوهراوو چې ظلم او انتها پسندۍ خلاف عوامي نشتل پاټۍ کم کردار ادا کړی دی. موږ به موجودو ادارو او حکومتونو سره مکمل تعاون کوو خپل کې.
د هیدر اوتی خبرې مورد اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې د ګلپانې په आवाज د غسندره تاسو ته وړاندې کوم.
ملنگ یارا زما ملنگ یارا برنگ یارا ملنگ
د مشال ریډیو د سحر خبرونه سلام پښتونخوا اوریدونکو په پښتونخوا کې د سحر نه نیمې بجې شوې دي د بشیر غواخ نه د دې وخت مهم خبرونه اور
د پاکستان فوج ادا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په تازه هوایي بمباریو کې څلوېښت تنه مشکوک وسلوال وژلي دي. خو د یادې سیمې خلکو مشال ریډیو ته نن وویل چې د پاکستان فوج پنځه کورونه په نښه کړي او وژل شوي کسان ولسی وګړي دي. نن د پاکستان په پنجاب کې د صوبې د کورنو چارو د وژل شوي وزیر او پخواني پوځي کرنل شجاع خانزاده په ویر کې درې ورځې ماتم اعلان شوی. پرون د پنجاب پولیس چارواکو ویل چې شجاع خانزاده پاټک کې په خپل حجره کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. دغه سره په دې حمله کې دوه نور کسان هم وژل شوي دي. د لشکر اسلام وسله والې ډلې د دې حملې ذمواري منلې ده. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي چې حکومت له یادې سیمې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې پر بې کوره شوو خلکو هره میاشت اووه دېرش کروڑ روپۍ لګولې چې اوس کوشش کوي واپس تللو خلکو ته سهولتونه په دغو پیسو برابر کړي. په هلمند ولایت کې د افغان فوج چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې پنځه ویشت وسلوال طالبان وژلي او دوه ویشت نور یې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې په دې نښته کې یو افغان فوجي هم وژل شوی دی. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کشمیر په لانجمنه سیمه کې هندوستان او پاکستان پر یو بل ډزې او راکټونه ویشتلي چې له کبله یې لږ تر لږه اته ولسي وګړي وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی د درغلیو او د حکومت په لوړه کچا اغېز اچوونکو بې نظمیو کمولو لړکې د اصلاحاتو په ترڅ کې یولس وزارتونه ختم کړي دي. او امریکا او د دوی اتحادي هیوادونو پرون د اګست په شپاړسم تاریخ وویل چې په تیرو څلېرویشت ګینټو کې په عراق او شام کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د جنګیالیو په ضد دوهویش هوایي حملې کړي دي.
مهم خبرونه واورید اوردونکو. سردو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کوي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په اټک کې د پنجاب داخله وزیر په ډیره کې ځانمرګي برید له وجې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وژل شوی دی. ادارې وایي شجاع خانزاده ته د داخله محکمې ذمېواریانې کال 2014 کې ورکړی شوی وي او هغه د ترهګرۍ خلاف په لویو کاروایانو کې فعاله پاتې شوی دی. ادارې په وینا تیر کال هغه ویلي وو چې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه د کار کولو نه منع کړی شوي دي او قومي مفاداتو خلاف د کار کوونکو NGO-ګانو او مدرسو فهرستونه هم تیار کړی شوی دي او د کلک ثبوت په بنیاد د بددي خلاف کاروایانې کیږي. درې مخکري کې چې وسلوالو خلاف کاروایانې روانې دي خو د اټک د ځانمرګي برید څخه ثابته شو چې بېګونه انسانان اوس هم په نخه کیږي. درې اخیری کلی کې باید چې د پیښې مکمل تحقیقات وشي او معلومه دې کړی شي چې وسلوال خپل هدف ته څنګه په رسېدو بریالي شو. د وسلوالو دا کیسه په منصبې ناکامه جوړولو لپاره ضروري خبره ده چې د قبایلي سیمو په شمول په ښارونو کې هم د وسلوالو خلاف کاروایانې وکړی شي چې هغوی خپل انجام ته ورسي. اج رسپاړه هم خپل ادارې په دې موضوع لیکي او وایي چې د اټک په لکی شادی خان کې په یو ځانمرګي برید کې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر کرنل شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وژل شوی دی او د پنجاب صوبې حکومت لخوا په دې لړکې د تحقیقاتو حکم هم ورکړی شوی دی. ادارې زیاتوي چې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر ته خطره وه نو په سکیورټي انتظاماتو سوال راوچتېږي. د دې په اړه اصل صورتحال به د رپورټ مکملېدونه پس راځي خو حفاظتي انتظاماتو کې مقامي خلک نتیجې ورکولی شي د څه لپاره چې د یو ښه حکمت عملی د جوړولو ضرورت دی. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې سینیټر مشاهد الله خان د هغه د یو انټرویو ورکولو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه د وضاحت غوښتنه او بیا ترې استعفا اخیستل بلا شبه یوه داسې فیصله ده کوم چې د ملک موجوده صورتحال کې قومي مفاداتو لپاره ضروري وه. ادارې مخکې دي کې سینیټر مشاهد الله خان خپل یو انټرویو کې د ISI یو پخواني مشر تیر کال اسلام آباد کې شوی د تحریک انصاف د درنې منصوبه ساز ګرځولی وو. ادارې وایي د ملک موجوده حالاتو کې داسې معاملات اوچتول د څه له وجې چې پوځ او سیاسي مشروالۍ کې فاصلې د پیدا کولو خطر وي د قومي مفاد او حکمت او دانشمندۍ سره سر منافی دی. در اخیره کلی که تیر کال سو شو او سنگ او شو ده دین اسیات مهم خبر داده چی وزیر اعظم نواز شریف او آرمی چیف جنرال راحیل شریف کوم تا بر پیخ چلنجونو بانده کابو مندلو او ملک ده خوشحاله و ترکی پلار بوتلو لپاره مکمل تعاون کوی باید چی ده مازی اختلافات هیر کرشی او هماهنگی قایم او ساتل شی او ده کمی مفادات و تقاضه هم داده.
دسیم حالات او ده نڑای مطبوعات
اردن کو رضو نړیوال مطبوعات ته پی خبری جانس لکی د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو امنیتی چارو سلاکار بد اگست په درویشتمه نیټه هند ته سفر کوي. بلخوا فارن پالیسی لیکلی دی فارن پالیسی مجلې لیکلی دی افغانستان په دې تیرو نږدو کلونو کې په ټکنالوژي کې مهم پرمختګونه کړی دي خو لا هم ورته زیات کار کول دي. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکی فرخنده اسد وړاندې کوي.
ای پی خبری ایجنس لکی د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز با په روانه میاشت کې هند ته ځي. په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره په یو غټ خبری کانفرنس کې سرتاج عزیز وویل دی با د اگست په 28مه نیټه هند ته ځي. تمدا په دغه خبرو کې بعد د دوانو هیوادونو ترمنځ په امنیتی او اقتصادي خبرو بحث وشي او لدې سره بعد د دوانو هیوادونو ترمنځ د ځن ښکار شوه د خبرو عمل یو ځل بیا پیل شي. د دوانو هیوادونو ترمنس په ګډه پولا د تشدد د پیښو د رامنځته کېدو له وجې اکثره تاوتریخوالی رامنځته کیږي او له دغې سره د خبرو عمل په تیرو کلونو کې د ځنډ ښکار شوی دی. د تیر زیارت په ورځ د هند خواته په کشمیر کې د یو جومات بهر بمی چاودنه وشوه چې پکې لس کسان ژوبل شول. ځایي پولیسو په تیرو څوارلسو کالو کې په دغه سیمه کې دا داسې لومړنۍ پیښه وه. د هند او پاکستان حکومتي مشرانو په جولای کې په روس کې له یو بل سره ولیدل او دواړه وزیر اعظمان د خبرو د عمل په وړاندې بوتللو سلا شول. د سرتاج عزیز هند ته سفر هم د دغه خبرو یوه نتیجه ده. ای پی لیکي تمه ده په روان کال کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم پاکستان ته سفر وکړي. هغه ته وزیر اعظم نواز شریف دغه هیواد ته د سفر بلنه ورکړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په 2002 کال کې په افغانستان کې 99% آبادی ټلیفون ته هیڅ لاسرسی نه لرلو. خلک به نورو ښارونو یا حتی ګاونډیو کونو ته صرف د دې لپاره تلل چې یو ټلیفون وکړي او اوس سراسر 90% خلک ټلیفون نه لري. ځوانان فیسبوک استعمالوي، دوی ټویټر او داشان په نورو ټولنیزو ویب پاڼو خپل نظر شریکوي او د دنیا نه خبريږي. په دغه هیواد کې یو شمېر ټلیفوني کمپنۍ کار کوي. په یو وخت کې چې طالبان د موسیقي خلاف وو اوس په ټویټر هم شته. خلک کاروبارونه لري او د مختلفو موبایل کمپنیو له لارې یو ځای نه بل ځای ته پیسې هم لیږي چې دغه یو مهم پرمختګ دی. د کابل، کندهار، بامیان، فیض آباد او د یو شمېر نورو سیمو روغتونونه د کراچۍ د اغا خان روغتون سره د ټکنالوژۍ د استعمال له وجې تړلي دي. دوی معلومات شریکوي او د علاج نوې لارې لټوي. د ټیلی میډیسن لینک په ذریعه افغان ډاکټران اوس اپریشنونه کوي او مریضانو ته د علاج اسانې لارې ښایي. فارن پالیسی لیکي د دې ټولو پرمختګونو باوجود بیا هم افغانستان ته د ټکنالوژۍ نه د ګټه پورته کولو لپاره به لا زیات کار کول وی چې دا شان خپل ولسته اسانتیاوي ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردن کو د یونان په ټاپو کاس کې د پناغښتونکو ترمنځ انخته شوی دا په کاس کې یو هوټل چې لډېره وخت د سختن لخوا پریخودل شو او تش ولاړو اوس دغه په ناغښتون کو ځای دی چې د خپلو هیوادونو له جنگ او بېوزلې تیښتې ته اړ شوي دي. دغه خلک چې ډېرې د شام، افغانستان، پاکستان، ایران او افریقایي هیوادونو څخه کاس ته رسیدلي او هلته په کوڅو سړکونو ځینې وختونه په کاغذونو کېني او ورباندې شپې او ورځې تیروي. په دې اړه نور جزئیات د ملالې بشیر په راپور کې وو.
کاس ټاپو ته رسیدلی پناغښتونکي په بې صبرۍ سره سترګې په لاره دي چې کله به یې نمونه ثبت سي. دا پناغښتونکي چې ډیری یې افغانان او د سوریه وګړي دي څو اونۍ په پارکونو کې له کمپونو وهلو وروسته په کاس کې د فوټبال یو لوبغالي ته انتقال شول. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د یونان پولیسو د دې هیواد په ټاپو کاس کې پناغښتونکي وهلي او ورباندې اور وژونکی ګاز کارولی وو. شاوخوا 1500 پناغښتونکو د لوبغالي پر وره هجوم وروړی وو چې هلته نمونه ثبت کړي تر څو اتن ته سفر وکړي. د کاس ټاپو د پولیسو د حوزې مخې ته د یک شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان او ایران د پناغښتونکو ترمنځ د نوم ثبتولو پر سر نشته پیل سو او پر یو بل یې ډبرې اورول پیل کړي چې په پایله کې د ګڼ شمیر خلکو پر مخونه ویني را مات سوې. میرزا خان له هغو افغان پناغښتونکو څخه دی چې اوس په کاس ټاپو کې بند پاتې دي. کاس ته تر تګ مخکې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ایساف ځواکونو سره په هوایي ډګر کې دنده ترسره کوله. میرزا خان وایي جرمني ته د رسیدو لپاره یې قاچاقبر ته د کورنۍ د هر غړي پر سر $8000 ورکړي وو. د میرزا خان کورنۍ اوه غړي لري. مرزا خان له خپل کورنۍ سره د کاس په یو ځنګل کې شپې او ورځې تیروي. کاس ته تر رسیدو لپاره مرزا خان ازادي رادیو ته د خپل سفر په اړه داسې وویل:
راغله د ایران ویزه مزانو ته خسته وه، راغلو ایران ته چوش په ایران کې وو، د ایران څخه مارکات ته راغلو ماکو پر مارس باندې. ماکو مارس کې یو شپه حال ته دا غځا بیا حرکت مو وکړ چې راسو پر کردستان پر مار باندې ترکی، هغه بیا پر مونږ باندې ټکان وسو، خو چاغبر موټر دغه کې ونه درېده. نو راغلو په خاورو ته د ترکی چې واوښتلو سیمه څخه 28 ساعته غچاغبر په مونږ پیاده روي وکړه پر غرو باندې. نو هغه چې راغله بیخي د پښو ونیلی، نوکان د ټولو هلکانو شنه سه، ډېر په عذاب سه. راغلو ترکیې ته، د اختر په اول شپه ترکیې ته ورسېدلو. هغه نه بیا په ترکیې کې پاتې وو، تر اوسه پورې اوس حرکت وکړ. راغلو دلته پر دوی مرد باندې، نو کښتۍ مونږ ته واخیستل. د اووه کاسه په یوې کښتۍ کې وه، حرکت مو وکړ. 40 ټکي په اوبو کې وو، نو ورسېدلو، دلته ورسېدلو. نو دلته هم راغلي وو، دلته مونږ څخه څوک پوښتنه نه کېږي.
د اروپایي اتحادیه د کډوالو کمشنر دیمیتریس اورامپولوس د جمعې په ورځ وویل چې په کاز کې د پناغښتونکو وضعیت له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو زیات خراب دی. دا لومړی ځل نه دی چې پناغښتونکي چې اروپا ته تګ غواړي په لارو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ سي، او اروپا ته تر رسېدو وروسته یې هم د ژوند لور نه وي معلوم.
د ملالی بشیر راپور تاسو ورته اوریدونکو. اوس یو بل راپور ته راځو. په وار اندراکس وبپاڼه کې لیکوالی یو وار اندراکس وبپاڼه کې یو راپور خپور شوی دی. په دغه راپور کې د پاکستانی ستراتیژۍ په حق له خبرې شوې دي. لیکوال وایي هغه خبرې چې لال وایي د پاکستان په حق له کړې دي چې په ستراتیژۍ کې بدلون راغلی دی، د پاکستان اصلیت نه ښکاره کوي. دا چې په دغه مقاله کې نور مهم ټکي څه دي د ملیحه امیرزاده نه اورو.
لیکواله پوښتنه راپورته کوي چې د سمیر لالوانی د لیکنې سره سم آیا پاکستان په رښتیا په خپلو پالیسو کې ستراتیژیک بدلون د راوستو په حال کې دی که څنګه، چې د مودو راهیسې تمرکز هند پاتې شوی دی. لیکواله لیکي د قومي امنیتي پالیسو په حواله په نړیواله کچه د پاکستان تاثیر بدل شوی دی. هغه د لالوانی د لیکنې په حواله لیکي چې د هغه په خبره پاکستان د هند په وړاندې خپله دښمنانه رویه بدله کړې ده. له هند سره د سیالي پر ځای پر خپلو کورنو امنیتي مسلو توجه ده، او په دې پروسه کې خپل ستراتیژیک کلتور ته بیا کتنه کوي. لیکواله لیکي داسې نه ښکاري چې په موجوده وخت کې دا هر څه عملي شي، او زیاتوي پکار ده چې امریکا د پاکستان اصلیت ته وګوري او له هغې سره سم دې پلان جوړ کړي. لیکواله لیکي دا رښتیا ده چې پاکستان د خپلو لاسپوسو وسلوالو ډلو مخه نیولې چې له امله په کشمیر کې حالات ښه شو، خو دا هر څه د امریکا د فشار له امله وشو. د امریکا ټوله توجه په افغانستان کې پر جګړه وه، او نه غوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ یې شخړې امکان پیدا شي. لیکواله لیکي دې خبرې ته پاید پاموشي چې د لالوانی د خبرې برعکس په دې وروستو کې پاکستان د کشمیر په اړه خپل موقف څرګندول زیات کړي دي. پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په خپل دور کې د کشمیریانو په خوښه د کشمیر راتلونکي د ټاکلو خبره پریښوده، خو د مشرف له تک سره سم جنرال اشفاق پرویز کیانی دغه پالیسیانې لرې کړې، او د کشمیریانو په خوښه د هغه سیمې د الحاق خبره بیا تکرار کړه. له دې سره سم یې په کشمیر کې دښمنۍ ته بیا هوا ورکړه. همدغه موقف ته پاکستان اوسنی پوځي مشر جنرال راحیل شریف هم خپل کړی دی، چې وایي د کشمیر مسله د پاکستان شریک دی. لیکواله لیکي په 2003 کال کې دواړو هیوادونو پر ډزبندۍ موافقه وکړه چې په وروستو دوو کالو کې د ډزبندۍ خلاف ورزي ونه شوه، خو د 2009 کال راهیسې په سرحدي سیمه د پاکستان لخوا د ډزو په تبادله کې زیاتوالی راغلی دی. لیکواله وایي د لالوانی د خبرې سره سم دا زیاتوالی د 2002 کال په پرتله هغه عمره زیات نه دی. دغه په خبره په دښمنۍ کې کمی د پاکستان د ستراتیژیک بدلون له امله شوی دی، او زیاتوي چې که څه هم پاکستان اوس هم د کشمیریانو بلتون پالو ملاتړ کوي، خو له پولې بلې غاړې ته د اوړېدلو هڅې، پرتشدد پیښې او مرګ ژوبله کې د کال 2001 په پرتله 90% کمی راغلی دی. لیکواله لیکي لالوانی دا نه دي بیان کړي چې پاکستان دا ډزې د څه لپاره کوي. هغه وایي تاریخ ته کو کتل چې نو د دغو ډزو په عذر پاکستانی وسلوالې ډلې په سرحدي سیمه د هند غاړې ته د اوړېدو هڅه کوي، خو اوس پاکستان د مداخلې کولو لپاره متبادلې لارې لټولې دي. لیکواله د لالوانی د هغه دعوې په حواله لیکي چې د کورنو امنیتي ګواښونو له امله پاکستان د هند په وړاندې په ستراتیژیک ډول خپله رویه بدله کړې ده. خو د لیکوالې په خبره که څه هم د پاکستان پوځ دا وخت په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد کاروایي کې بوخت دی، دا په هیڅ ډول د ستراتیژیک بدلون طرف ته اشاره نه کوي. یو دا چې د لالوانی د هغه داوی په سم ډول تصدیق نشي کېدی چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان دفاعي لګښتونه کم شوي دي، ځکه چې د پاکستان د دفاعي بجټ په اړه معلومات په شفاف ډول کله سرګند نه دي پاتې شوي. بل دا چې که څه هم لالوانی وایي چې د پاکستان لخوا د وسلو په اخستو کې کمی تر سترګو شوي دي، خو په اصل کې چې له چین او امریکا پاکستان کومې وسلې اخیستې دي هغه د روایتي دښمنانو لپاره دي، نه چې د کورنو دښمنانو په وړاندې د استعمال لپاره. په داسې صورت کې لیکواله دا یو ستراتیژیک بدلون نه ګڼي. لیکوال لیکي په مقاله کې لالوانی لیکلي چې پاکستان له هند سره سیالي کول نه غواړي ځکه چې پر خپلو کورنو مسلو یې زیاته توجه ده. لیکواله زیاتوي کچره پاکستان کورني وسلوال یو ګواښ ګڼل نو پکار ده چې د کورنو دیوبندی وسلوالو د لمینځ وړلو په لړ کې مو د پاکستان هڅې لیدلې وي. د هغې په خبره همدغه ډلې د پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي. لیکوال لیکي لشکر طیبه چې د پاکستان استخبارات یې په هند کې کاروي د پوځ لخوا د یادې ډلې ملاتړ د لالوانی د ستراتیژیک بدلون له خبرې سره سمون نه خوري.
د ملیحا میرزا د راپورته سره د اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د هارون باچا په آواز دغه سندره وړاندې کړه.
خوشحال یما دزل پر سر میں نویشتے سر پر ستر گوبدے کلو وین سوار لسمیش پو کے راشوا عزت ہم یو زلے سم و گورما یار دی تنا لوے اخترا سترا تو تا انتظار کو میا نا دکڑ مار د سر خا مارا وا جد خوانم نو خبر کڑے و دے و ما سما دزل بازار دیوران کو دیوران شیبی بازار بیا را شمایا نا سبا دا یار گلی تا زموائی دا خوشا لئے نا خوب لی موتا نرازی نا سبا کابل تا روانی گم دا فتین آزار شم بیا با وکو تی دنو تچ پسرو شنڈو زنگے دے لو خوب آپ زوانا تچ پسرو شنڈو زنگے دے لو خوب زما جانان زما کیوا چد قدم خاورے رانج دستر گوکڑما خدای دی زما کا غنڈی منڈی او پسر و غنڈے چلوم تا بسا زما خلق پوی خجانان گوری وا زبد نصیبا او یار پا خوب کی نوی نما خلق اختر تا خوش آلی گی زمسافر لغم اوخ کے
د هارون بچا په واز هم سندر اوریدو دونکو. اوس یو کلتوري راپور د بلوچستان په دوو سیمو کې په لسګون ځوانانو او پیغلو ته په یو پروژه کې د چیغه کې وهل او ورخودل شوې دي. سیاد چې یو غیر سرکاري اداره ده شاوخوا څلور میاشتې په دغه پروژه کار شروع کړی او د دغه پروژې د مشر رازق فهیم سره زمونږ همکار خدای نور ناصر خبرې کړې دي، تاسو یې اوریدو ته رابولو.
یا یار ما خود یو وخت سن نیپال ته تللو نو د نیپالم په دغه سروزو کې د چغه کې یو بنیادی سروز اولته ما وکړلې چې خلک د چغه کې نه صرف جوړیږي بلکې د سیوینیر په توګه خلک اخی هم ته ډیر د دنیا ټورستان راځي او د دوی په میوزیک کې د چغه کې ډیر بنیادی رول دا اهنګ د چغه کې چون کې مش په بوري کې اوسېدل لا وخت زخم په دلا شعور کې پروت وي نو ما وی چې په دې کې خدا توان موجود دی سیدا ته پر مخ به ولای شي او لمر سر به دا هنر راغ سی او شیته منسوبه څنګه جوړول سی جوړېدای سی او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای سی او هغه ته بیا یو پرت دی یو منسوبه په ترتیب باندې هغه څنګه کار سره ولای شي نو بس و ملک دا کانسپټ نوټ او دا سلسله ملک به مخلوق ته ولېږه ما عملی مو بیا کله فایل کړ او اوس څومره وخت وسو څومره په دې کې زده کوونکي مو جوړ تو وای یا هغه چې نوې ځوانان چې هغه چې هغه زده کړه څومره فارغ سول دي مش خو لوی لوی ستون زدا ولنس مطلب کم خلق بو سی چغه کزدا واغه استادان هغه خوانده نو تعلیم یافته نو
صحیح خبره
او د کم خلق سره د دې دل چسپی ولا کیا و دې ته تشویق ولو هغه بیا زیاتره تعلیم یافته ولو او یونیورسيټي او کالجونه ولایسې دی وي
مطلب هغه مواقع نه وي
هغه ته مواقع نه ولې نو لوی لوی ستون زدا ولنس مطلب یو داسې سړی سی هغه خپل په یو ډیر روایتي طرز باندې دا چغه کزدا کړی ده څنګه کولای شي دغه هنر او نور خلق ته منتقل نو موږ ترتیب دا سیونی او سلس کسان پیدا کو او له هر سړی سره له هر استاد سره لکه څنګه سی غزم روایتي په دې سم کې دا استاد یو د شاګردۍ ترتیب پاته سوی دی نو له یو استاد سره مو وو ځوانان کښینو په څلورو میاشتو د پلان او په دې څلورو میاشتو کې تقریبا هر ورځ درې غنټې څلور غنټې د استادانو له دوی سره دا تمرین کول او بیا خو چونکه اغه استادان د هنر په لیاز ډیر لوړ وو خدغه هنر د پوهې په لیاز باندې دونی نه وس مطلب بل تور شي
بیا خاص کراغه طریقې کار چې څنګه دوی خپل شاګردان
بالکل او تھیوري څه ده کنه د دې پوراغه یو د میوزیک خپل تھیوري ده او خپل ترتیب دی نو بیا موږ د میوزیک تھیورست راوست اغه بیا دغه استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پر دوه ورکشاپ ووسو سپاری کې دوی ته د تھیوري وروښول شي میوزیک الف با څه دي او څنګه کوي د دې سیمې تخصیص څه دي ځانګړتیاوي څه دي او داغه میوزیک څه دي بیا په دې کې د خوند خبره دا ول شي د بلوس او پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره و پیژندل او دې ته متوجي شو چې دا
شی پټولو کې
یو یو دی مشترک شی دی کنه کني هر سړی په خپل خپل سیمه کې سره بند او دا ول شي دا زموږ شی دی نو دا وخت تقریبا بیا کسه چې په هغه کې ټول سنجونه هم شامل دي تعلیم یافته هغه تر دې ترتیب
په لبد مرغه په دوه سو کې هم پښتانه انجلی نه و
دا هم بدبختی ده که خبرل اوس و مشته د پښتنون جلو جنو هم اپروچ کړی دي چې هغه دا یی سي موږ غواړو سي داس دکو مشته ترتیب جوړ کړي نو ان شاء الله چې دا یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسېدل خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دی هغه پای ته نه دی رسیدلی دا به په مخ روان
دا نن چې تاسو دا اخیرنۍ غونډه وکړه او د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په کې خورا ډیر چغه کې تاسو راوړې وې دا چغه کې مونږ کې مخه پیدا کړ
دا هم ډیر لوی ستونزه ولا موږ چې کوم وخت دا پروژه په ترتیب ونی ولا هغه وخت کې پېښه دا ولا چې زلالم پېښور لا الته یو استاد وي درباب هغه ته موږ ولې ستبه چغه کرا جوړه کړ نو هغه دوی چغه کې د نمونې په توګه را جوړې کله خو هغه کې دا کم سترنګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونی ویلې دلته د دې د جوړیدلو عملم تقریبا په بیخي په ختم کېدو دی او داسې خلک دي چې یو لمر سره استاد دي سیاتیا کلن دي هغه یې جوړولای شي خو دا د جوړیدو ستونزم ډیر مشتره مختص ولا خبر البام مطلب خلق چې په دې کې دلچسپي لرله لاس چې کې مل یو ځای راړي او لاس مل بل ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل مو ځان ته شي چې په سیمو کې موجود دي چې کې د چا په کور کې په کلو په باندې کې په وجرو کې ستا خو موږ دا ته یو چې موږ بل دا کلو دا شانه راټول وځو چې کوم راټول ک نو دا ختم سول بای چې موږ نه وي شي را نو بیا موږ نیو تقریبا اویا د خطراتیا پوری چې کې جوړی کله او دا اوس په داس د کوونکو د هغه د توفی په شکل کې ورم کې چې هغه خپل ریاضت پر جاری وساتي
د چیغه کې د هنر په اړه راپور اوریدونکو او تاسو ته د نازی اقبال په آواز دغه سندر وړاندې کوم.
ہاتھ پگا مرو لگی تو خلا سور پر مشال ریڈیو دا